Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د زمری اسد لسمه نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د اګست له لومړۍ نیټې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو د نن خپرونې د نورو ورځو په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. دا نیم ساعته خپرونه د طاهر روخان تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او په ترڅ کې به یې واورئ چې د عراق حکومت په کابل کې د دې هیواد پر سفارت د پرونی برید د څیړنې لپاره کابل ته یو پلاوی استولی، او له هلمند څخه په یو راپور کې به واورئ چې په ناوې ولسوالۍ کې جګړو بیا زور اخیستی. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د عراق پر سفارت د پرونی برید په اړه له خپل عراقي سیال سره خبرې کړې. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د جګړو له تودېدو سره له مرکز څخه هلته اضافي ځواکونه استول شوي دي، او جرمني څارنوالان وایي هغه سړی چې په هامبورګ کې د چړې په وسیله پر خلکو برید کړی ښایي افراطي اسلامي انګیزه بلري. بشپړ خبرونه. په کابل کې د عراق پر سفارت له پرونی برید وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل عراقي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي صلاح الدین رباني ابراهیم جعفری ته ډاډ ورکړ چې د دې هیواد ډیپلوماتان مسؤون دي، او دا ډول بریدونه د تروریزم پر وړاندې د کابل او بغداد ګډ هوډ نشي ماتولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د عراق پر سفارت په پرونی حمله کې د یوې ښځې په ګډون دوه ملکي وګړي وژل شوي او درې کسان ټپیان دي. څلور وړه برید کوونکي چې داعش ډلې ویلي د دوی وسلوالو هم وژل شوي دي. د هلمند د ناوې ولسواله امنیتي ارګانونو غواړي چې دې ولسوالۍ ته د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د متوجه جدي ګواښ مخه ونیسي. اکا محمد تکړه پرون ازادۍ راډیو ته وویل امنیتي ارګانونه باید عملیات پیل کړي، او که دا کار ونه کړي نو د ناوې نورې سیمې به هم د وسلوالو لاس ته ولویږي. خو د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي کومکي ځواکونه ناوې ولسوالۍ ته رسیدلي او د وسلوالو ګواښ یې کم کړی دی.
ضربتي قوتونه رسیدلي دي ساحې ته، او هغه ځایونو کې چې جګړه ده د ولسوالۍ په جنوب طرف کې جګړه ده هلته متفرقن دښتونه شته دي. کله ناکله وسلوال مخالفین تهاجمي برید وکړي، خو فعلا وضعیت په هغه ځای کې دی په خاطر باندې چلته قوتونه رسیدلي دي کابو دی.
د هلمند ولایتي شورا بیا وایي تر څو چې ګرمسیر، باباجي، مارجه او نورې هغه ولسوالۍ چې وسلوال پکې مرکزونه لري تصفیه نشي، د ناوې ولسوالۍ امنیتي وضعیت نه ښه کیږي. په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو استازي پروین نورستانی پرون د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې مړه شوه. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي خبریالانو ته وویل چې دا پیښه درونټې تونل ته نږدې شوې ده. د خوږیاڼي په وینا په دې پیښه کې درې نور کسان هم ژوبل شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نږدې راتلونکي کې خپل لومړنی ټیسټ لوبه له زیمبابوې سره وکړي. د کرک انفو آنلاین خبرونې د راپور له مخې له زیمبابوې سره خبرې روانې دي چې له افغانستان سره د ټیسټ یو ورځنیو او شل اووریزو سیالیو یو اوږد سیریز د روان میلادي کال تر پایه پلان کړي. افغانستان د روان میلادي کال په جون میاشت کې د کرکټ د نړیوالې شورا د ټیسټ لوبو غړیتوب ترلاسه کړ. ازادي راډیو خبرونه اوري. د جرمني فدرال څارنوالانو پرون وویل هغه سړی چې په هامبورګ ښار کې په چړو د یو تن د وژلو او شپږو نورو د ټپي کولو په قضیه کې تورن دی ښایي سخت دریزه اسلامي انګیزه درلوده. د تېرې جمعې په ورځ یو فلسطیني سړی چې په متحده عربي اماراتو کې زیږیدلی د هامبورګ ښار په یو سوپر مارکیټ کې پر خلکو د چړو ګزارونه وکړل چې یو تن یې مړ کړ، او د تیښې پر د تیښتې پر مهال شپږ نور ژوبل کړل. څارنوالانو ویلي لومړنیو تحقیقاتو ښودلي چې د احمد په نوم دا شپږویشت کلن فلسطینی د داعش یا کومې بلې سخت دریزې غړی ډلې غړی نه دی. روسیه او چین د امریکا د هغو انتقادونو په وړاندې غبرګون ښودلی چې وایي د دوو هیوادونو د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. شمالي کوریا د روانې اونۍ په پیل کې هغه توغندی وازموي چې د متحدو ایالاتو اصلي ځمکه په نخښه کولای شي. ولسمشر ډونالد ترامپ له دې ازموینې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د ډیر خوشینای دی ځکه چې چین پر شمالي کوریا د فشار راوړلو په مسله کې امریکا سره هیڅ راز مرسته ونه کړه، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن چین او روسیا له شمالي کوریا سره د تجارتي اړیکو په خاطر د پیونګیانګ اقتصادي پالونکي وبلل. خو پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل د امریکا او ځینو نورو هیوادونو لخوا د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له کبله د روسیې او چین د ملامتولو هڅه بې بنسټه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د سمدستي خبرو د پیل غوښتنه هم کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر لیو جی هم د امریکا تورونه رد کړل او ویل چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له کبله د پراخ شوي کړکیچ اصلي عملان واشنگتن او پیونګیانګ په خپله دي. او رسای خبر د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د ختیځ اروپا هیوادونو ته د امریکا لخوا د ملاتړ د ډاډ لور کول وروسته د خپل سفر په دوهم پړاو کې پرون ګرجستان ته ورسید. پنس د تبلیسی په هوایي ډګر کې د صدر اعظم ګیورګی کویریکاش ویلی لخوا هرکلی وویل شو. کویریکاش ویلی بخنه غوړم خپل هیواد ته د پنځ سفر خورا زیات مهم وباله، او ویل چې ګرجستان او امریکا په خپلو کې د امنیت، اقتصاد او سوداګرۍ په برخو کې د همکارۍ پر پراخولو ګډ کار کوي. سمګر غله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو وابهوري چې په کابل کې د عراق پر سفارت د پرونی حمله د څېړنې لپاره د هیواد حکومت کابل ته یو پلاوی استولای. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې جګړو زور اخیستی او چارواکي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې پراخ عملیات غواړي.
دا هغه سیمې دي چې دا لکه الغه غوندې دي، سره اغوستې دي. دا که چېرې یوه سیمه پاکه شي بله سیمه پاکه نه شي، باید اولیت حکومت دغه ته ورکړي چې دغه سیمې پاکې کړي.
په نړیوالو مسایلو کې د بالتیک له هیوادونو د امریکا د ملاتړ په اړه د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس پر څرګندونو راپور لرو. او بیا هم په کورنیو مسایلو کې وابهوري چې د خوست مدني فعالانو په یوه غونډه کې د افغانستان مؤسس احمد شاه بابا ولمانځه.
دا اکسونه ده په دولتي دوایرو کې نصب شي. د جمهور رئیس په څنګ کې ځنه مهم اساسي تاسیسات دي د میرویس نیکه او دده په نوم باندې یاد شي.
د دې خبرونې تر پای را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. د سهار اووه بجې او اته دقیقې دي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د عراق حکومت وایي یو پلاوی کابل ته استولی چې د عراق پر سفارت د دوشنبه ورځې د برید په اړه تحقیقات وکړي. عراق وایي د دې هیواد په موسل ښار کې له ماتې وروسته داعش ډله په کابل کې د دې هیواد پر سفارت په برید سره هڅه وکړه چې خپل موجودیت ثابت کړي. د کابل په انصاري واټ کې د عراق پر سفارت په پرونی حمله کې چې داعش ډلې مسؤلیت واخیست، دوه افغان ملکی کارکونکي ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
عراق وای په کابل کې د دې هیواد پر سفارت په شوي برید کې عراقي ډیپلوماټانو ته مرګ ژوبله نه ده اوخته، او د دې حمله د څیړلو لپاره یو پلاوی افغانستان ته استولی دی. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې ټول برید کوونکي ووژني او د عراق ډیپلوماتیک پرسونل مسؤون ځای ته انتقال کړي. په اعلامیه کې ویل شوي داعش ډلې په موسل ښار کې تر سختې ماتې وروسته د ناهیلۍ په حالت کې په کابل کې د عراق سفارت په نښه کړ څو خپل موجودیت ثابت کړي. د عراق حکومت ویلي له یو شمېر هیوادونو سره تماس نیولی او ورڅخه غوښتي چې د کابل له حملې وروسته اوس د عراق د سفارتونو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو امنیت سخت کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرونی برید وروسته د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل عراقي سیال ابراهیم جعفری ته تلیفون وکړ او د عراقي ډیپلوماټانو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. خاغلی ربانی ویلی دا ډول بریدونه نشي کولای د تروریسم پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان او عراق د حکومتونو او خلکو هوډ کمزورې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی دی او ټینګار یې کړی دی چې دا ډول حملې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو مخته خنډ نشي پورته کولای. بلور ته د افغانستان د کورنیو چرو د وزارت وای نجیب دانش پرون خبريالانو ته د دې بریت او اوخت مرګجوب له پړاول
خوشبختانه در گام نخص ما مرحله تخلیه دیپلماتا را خاص کردیم.
دی وی لنی کمرغه مونږ لومړی د ډیپلوماټانو د وستلو کار پیل کړ. لنی کمرغه هیڅ یو تن ته زیان نه دی رسیدلې. د تورستانو په دی وحشیانه بریټ کی اوازې د سفارت له خدماتي کارکونکو څخه یو مېرمن او زمونږ یو بل هیوادوال شهیدان شوی دی.
بسره حملې وحشیانه تورستانو شهادت میرسن.
تر دې مخکې ول شوی چې د عراق د سفارت دوه افغان ساتونکو په دی بریټ کې وشل شوی خو ورسته به دا خبر ناسم وبلل شو. دا دوشنبه په حمله کې په کابل کې د عراق د سفارت ودانې ته زیان اوخته خو راپورونه وایي چې دا زیان د هغو په مقایسه کم دی چې په کابل کې د جرمني پر سفارت او نورو اهدافو په شو بریدونو کې رامنځته شوی دی. داعش ډلې په کابل کې د عراق پر سفارت د پرونی حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
په کابل کې د عراق پر سفارت د پرونی حمله د څیړنې لپاره د دې هیواد حکومت کابل ته یو پلاوی استولی. په دې اړه راپور مو اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې جګړو بیا زور اخیستی. دا ځل د جګړو اور د خلکو په کورونو، کښتونو او ګڼ مېشتو سیمو کې بل شوی دی چې له امله یې سلګونه کورنۍ هم بې ځایه شوي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي که د ناوې په پاتې سیمو کې هم عملیات ونه شي دا ولسوالۍ به د موساکله او سنګین په برخلیک اخته شي. دا چې د ناوې ولسوال څه غوښتنې لري او چارواکي څه وایي په دې اړه تفصیل زموږ د خبریال الیاس دایی په راپور کې واورئ.
د جولای د ولسمې نیټې وروسته کله چې حکومتي سرتیرو د ناوې ولسوالۍ مرکز د وسلوالو څخه بیرته ونیوی دا لومړی ځل دی چې د دې ولسوالۍ مرکز ته چیرمه په امنیتي کمربند مرګونی او ډلې ییز بریدونه کیږي. د ناوې ولسوال اکا محمد تکړه د ځواکونو او د هغوی د مشرانو ترمنځ د نه همغږۍ څخه شکایت وکړ. تکړه ازادي راډیو ټول که د جګړې سم برابري ونیسي ډېر امکان لري چې د نیول سوو سیمو څخه یو شمېر مهم یې بیرته د حکومتي سرتیرو د لاسه ووځي.
ناوی ولسوالی د هیڅ نو مرمه څه خوندنه ده. ولس چې د طالب د چړې اخلاص نه کوو، د مخالف د چړې اخلاص نه کوو، مراجعه نه کوي، نه دکان نه آتا دکان څوک نه خلاصوي. نو دا ځای مار له ځست مرمن نه کوم، عملیات را سره وکړي. نو څه چې راپورونه ورکړي دي زروار مو لري چې ناوه مستحق نه کم ځای مرته څه کړی دي نیمایي ناوه لا ډېره پاته ده.
ولسوال د پاته سیمو د نیولو لپاره پر عملیاتو ټینګار وکړ. هغه وویل تر اوسه ورته ولسي خلکو مراجعه نه ده کړې ځکه ګڼ مېشت سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده وایي که د ناوې سره په څنګ کې هغه ولسوالۍ چې وسلوال پکې مهم مرکزونه لري تصفیه نه سي په ناوې کې به امنیت ټینګ نه سي.
ندالۍ دی، مرجع ده، ناوه ده، ګرمسیر ولسوالۍ ده، باباجۍ دی، دا هغه سیمې دي چې دا لکه الغه غوندې دي سره اغوستې دي. دا که چیرې یوه سیمه پاکه سي بله سیمه پاکه نه سي، دا یعنې په ځینې مثال ناوه پاکه سي د مرجع پاکه نه سي، د مرجع څخه تهدید ورته شته. که مرجع پاکه سي ندالۍ پاک نه سي، د ندالۍ څخه مرجع ته تهدید شته. دا هغه سیمې دي چې دا باید اولیت حکومت دغه ته ورکړي چې دغه سیمې پاکې کړي.
که څه هم وسلوال د ناوی پر امنیتي کمربند چې د طالب له څلور لارې نیولې تر هزاراس او خسرآباد پورې غځېدلی دی بریدونه ډېر کړي دي او په دې وروستیو کې نږدې څلورو ساعتو ادامه لري. خو مرز واکوایي د جګړې شدت هم رانه دی چې خلک فکر کوي. دواک ازادي راډیو ټول سیمې ته تازه دمې سرتیر رسیدلی دي. هغه د نورو سیمو د عملیاتو په اړه څه ونه ویل.
امنیتي مسؤلین په دې باندې مصروف دي تر څو د دې لپاره تیره ورځ هم قوتونه تللي دي، ضربتي قوتونه رسېدلي دي ساحې ته او هغه ځایونو کې چې جګړه ده د ولسوالۍ په جنوب طرف کې جګړه ده هلته متفرق اندښتونه شته دي. کله ناکله وسلوال مخالفین تهاجمي برید وکړي خو فعلاً وضعیت په هغه ځای کې د دې په خاطر باندې چې هلته قوتونه رسېدلي دي کابو دی او د دې لپاره چې هلته عملیات ترسره شي په دې باندې هم کار روان دی.
په دغه بریدونو کې دواړو غاړو ته درانه تلفات هم اوښتي دي. د تېرې اونۍ راهیسې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې تر 15 ډېر پولیس او د ملي امنیت سنګورانو د کتې څخه وژل شوي دي او ګڼ شمېرو ټپیان دي. حکومتي مسؤلین هم په دغه بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ناوه د لشکرګاه په جنوب کې د هلمند د سیند په څنګ کې موقعیت لري. د وګړو ډکه زراعتي ولسوالۍ ده چې ویل کېږي د دې وروستیو ناامنیو سره په سلګونو کورنیو د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. محمود الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
قدر منوریدونکو دا راپور او همدارز د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
وال سټریټ ژورنال په خپل اخیری کڼه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په اړه بحثونو ته په اشاره یو مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی سپینه ماڼۍ په افغانستان کې پر نظامی حضور کمولو غور کوي. ورځپاڼه د پخوانی او اوسنی ادارې د چارواکو له قوله لیکي په داسې حال کې چې افغانستان ته د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د 3900 امریکایي سرتیرو د لیږلو په اړه توافق لا نه دی سوی، سپینه ماڼۍ دې مسلې ته له نوې لیدلوري ګوري. مقاله لیکي چې که امریکا د دې پر ځای چې افغانستان ته نور سرتیري ولیږي د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي نو څه به وسي؟ د وال سټریټ ژورنال په وینا دا نقطه په سپینه ماڼۍ کې د نظر ژور اختلاف څرګندوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نږدې سلاکاران یې نه غواړي په داسې حال کې افغانستان ته نوي سرتیري ولیږي چې د دې هیواد په اړه د امریکا نوې ستراتیژي نه ده څرګنده. وال سټریټ ژورنال لیکي چې ویل کېږي د ټرمپ په اداره کې د یو معتدل پلان ملاتړ شته چې له مخې یو 2000 سرتیري افغانستان ته ولیږل سي پر پاکستان د فشار راوړلسي چې د تورستانو په ټنځایونه لمنځه یوسي او د سولې په برخه کې د چین، هندوستان او پاکستان څخه مرسته ترلاسه سي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د هغو کسانو له قوله لیکلي چې په بحثونو کې ګډون کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې په دې اړه عام توافق نه دی سوی، نو ځکه د طالبانو د مخنیوي په هدف له افغان حکومت سره د مرستې په خاطر د امریکایي سرتیرو د لیږلو خبره ځنډیدلې ده. هریټیج فاونډیشن چې د یوې تحقیقاتي موسسې خپرونه ده، د آیا امریکا له افغانستانه وځي په عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د ډونالد ټرمپ اداره به ډیر ژر د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسي اړوند پریکړه وکړي او اساسي پوښتنه چې باید ځواب ورته ویل سي دا ده چې آیا امریکا به افغانستان ته نور سرتیري ولیږي. د هریټیج فاونډیشن په وینا په افغانستان کې تر 14 کلنې جګړې وروسته دا په بشپړه توګه معقوله خبره ده چې د سرتیرو د شمیر زیاتولو پر حکمت فکر وسي. هریټیج فاونډیشن لیکي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتولو خبره د افغانستان او په دغه هیواد کې د امریکا د ماموریت د پخواني فکر له مخې کیږي. د امریکا پالیسي جوړونکي په افغانستان کې له دوو ستونزو سره مخامخ دي. لومړی دا چې ډیری په افغانستان کې ماموریت ته د 2001 کال د امریکا د اهداف په سترګه ګوري، چې په داسې حال کې چې له غره هیڅ تر اوسه دا ټکی ډیر بدل سوی دی. دوهم دا چې افغانستان ته باید د یو منځنی آسیایي هیواد په سترګه وکتل سي. دا سمه خبره نه ده چې افغانستان ته د پراخ منځنی ختیځ په سترګه کتل کیږي. د هریټیج فاونډیشن په وینا افغانستان له فرهنګي، تاریخي، اقتصادي او جغرافیایي لحاظه د منځنی آسیا یو برخه دی او د پالیسی له نظره مهم دی.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. راپورونه ته دوام ورکو. په خوست کې د ولسي تحریک په نوم د یوې ټولنې لخوا د معاصر افغانستان د جوړېدو 290 کلیزه ولمنځل شوه. د غونډې ګډونوالو پر افغان حکومت غږ وکړ چې د احمدشاه بابا انځور دی د افغانستان د بنسټ ایښودونکي په توګه د ولسمشر د تصویر په څنګ کې په دولتي دفترونو کې راځوړن شي. ګډونوالو یو شمېر نورې غوښتنې هم درلودې. په اړه یې نجیب الله الوخیل د راپور برابر کړی.
د دوشنبه په ورځ د خوست سلګونو اوسیدونکو د معاصر افغانستان د تاسیس 290 کالیزه ولمانځله او د افغان حکومت وغوښتل چې دا ورځ د په ټول هیواد کې د ملي جشن په توګه اعلان کړي. ګډونوالو زیاتوله د احمدشاه بابا انځور د معاصر افغانستان د بنسټګر په حیث او د ملي وحدت د سمبول په توګه د ولسمشر د انځور ترڅنګ په ټولو حکومتي ادارو کې ځوړن شي. یادغونډه او په تعقیب موټریس کاروان چې د ولسي تحریک په قربتوب رابلل شوی و پکې غوښتنه وشوه چې د هیواد په هر ولایت کې د لومړۍ درجه علمي او ملي بنسټونه د میرویس نیکه او احمدشاه بابا په نومونو ونومول شي. د ولسي تحریک د خوست د سیمه ایز دفتر مشر کمال الدین زدران ازادۍ راډیو ته وویل
تاسو غواړو چې د اکثره ده په دولتي دوایرو کې نصب شي د جمهور رئیس په څنګ کې. یو دوما خبره ده چې ځنه مهم اساسي تاسیسات دي د میرویس نیکه او د دغه نوم باندې یاد شي. د شیر سرخ د جرګې موسسینو مشاغته د احترام وشي او دا هغه څه دي چې ټول افغان ملت په دې منځ را ټولېږي.
د معاصر افغانستان د کالج په مناسبت له غونډې وروسته د لسګونو موټرونو کاروان چې په ملي بیرغونو او د احمدشاه بابا او میرویس نیکه په انځورونو مزین ګرځېدلی و د خوست ښار په واټونو، کوڅو او جادو کې وګرځېدل او د غږیزو او انځوریزو پیغامونو له لارې خلک ملي یووالي ته راوبلل. د خوست ولایتي شورا غړی امیر الله رسواندوی
کچيري د پخوا په سیر د احمد شاه بابا د کړنو په پام کې نیول سره دا نوسنې نظام اولسي رهبرونو مشرونو مبتکرینو د سیمه محور ته مرجعه وکي او یې نه په ټول چارو کې مشوره وکړي موږ په نظر لکه مخکې چې نتیجه ورکړي او ملکی د بحران نو بسله او اوس به هم دا بحران و ان شاء الله ارقام کې او بل اخره د دې ملت د نجات لپاره به خزمینه برابر کړي
دی. یادونه ورده د ولسا او وسلوختم زیګیدیس کال په اکتوبر میاشت کې د نادر افشار تر وشل کې دورسته د کندهار د شیر سرخ په نادر آباد پوزی کلا کې د غلجی او پوپلزی او نورزی او سدوزی او نور قومونو د مشرانو په لویه جرګه کې چې نه ورځې دوام وکړ تر ډیرو بحثونو او خبرو اترو وروسته ځوان احمد خان عبدالی د افغانستان د پاچا په توګه وټاکل شو. د تاریخ پوهانو له انده د شیر سرخ لویه جرګه او په هغه کې د پاچا په توګه د احمد شاه بابا ټاکنه د معاصر افغانستان د دولت بنسټ بلل کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول و مخکزان در افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس لبالتیک هیوادونو سره د امریکا پر ملاتړ ټینګار کوي. مایک پنس روسیا تورن اکره چه ده د پوینا ده دیموکراسی والی تر اغیز لاندې راولي او نړیوالی پولې له سره ترسیم کړي. د امریکا مرستیال ولس مشر دا څرګندونې پرون له ختیځې اروپا څخه د لیدنې پر مهال د استونیا په پایتخت تالین کې وکړې. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس د دوشنبې پورس په ختیځه اروپا کې د واشنگتن له متحدو بالتیک هیوادونو څخه خپله لومړنۍ درې ورځنۍ کتنه پیل کړه. ښاغلي پنس د استونیا پایتخت تالین ته په رسېدو ویل، موږ د استونیا، لاتویا او لیتوینیا له ولسونو سره ولاړ یو. د امریکا مرستیال ولسمشر په تالین کې د درې واړو بالتیک هیوادونو له مشرانو سره کتنه وکړه. استونیا، لاتویا او لیتوینیا چې اوس د ناټو غړي دي د پخواني شوروي اتحاد تر واک لاندې وو. د بالتیک سیمې دا درې واړه هیوادونه د ګرجستان او مونټینیګرو په څیر په سیمه کې د روسیې له وروستیو تحرکاتو اندېښنه لري. مایک پنس په خپلو خبرو کې وویل، روسیا غواړي په زور سره نړیوالې پولې له سره ترسیم کړي، د خپلواکو هیوادونو ډیموکراسي تر اغیز لاندې راولي او د اروپا آزاد هیوادونه په یو بل پسې پاسوي. نوموړي وویل، امریکا د زور د استعمال هر هڅه ګواښ، د بالتیک هیوادونو په چارو کې ناوړه لاسوهنه او زموږ د تړون د هر یو غړي په چارو کې مداخله نه مني. د استونیا د بهرنیو چارو وزیر د ازادي راډیو کرنټ ټایم تلویزیونی خبرونې ته ویل، بالتیک سیمې ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس دا سفر یوه مهمه پیښه ده. د بالتیک هیوادونو د سفر په وروستي تمځای مونټینیګرو کې به مایک پنس په ناټو تړون کې د هیواد د غړیتوب هرکلی وکړي. ټاکل شوی ده چې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر سبا ته د مونټینیګرو په پایتخت کې د اډریاتیک چارتر په سرمشریزه کې ګډون وکړي. په دې سرمشریزه کې د البانیا، بوسنیا هرزګوینیا، کرویشیا، کوسوو، مسیدونیا، سربیا او سلووینیا مشران ګډون کوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ قدر منوریدونکو، څو شیبې د دې خبرونې نور هم لا پاتې دي، را سره اوسئ. خدا شی به پام وکړئ د مهم خبرونو لندیستا. په کابل کې د عراق پر سفارت له پرونی برید وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل عراقي سیال ابراهیم جعفری ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې د هغه هیواد ډیپلوماتان مسؤول دي او دا ډول بریدونه د تروریزم په وړاندې د کابل او بغداد ګډ هوډ نشي ماتولی. د هلمند د ناوې ولسوال له امنیتي ارګانونو غواړي چې د ولسوالۍ ته د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د متوجه جدي ګواښ مخه ونیسي. په همدې حال کې د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي، کومکي ځواکونه ناوې ولسوالۍ ته رسېدلي او د وسلوالو ګواښ یې کم کړی دی. په ولسی جرګه کې د نورستان د خلکو استازې پروین نورستانی پرون د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې مړه شوه. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نږدې راتلونکي کې خپله لومړنۍ ټیسټ لوبه له زیمبابوې سره وکړي. د جرمني فدرال څارنوالانو پرون وویل، هغه سړی چې په هامبورګ کې په چړو د یوه تن د وژلو او شپږو نورو د ټپي کولو په قضیه کې تورن دی، ښایي سخت دریزه اسلامي انګیزه یې نه درلوده، انګیزه به یې درلوده وبخی. روسیه او چین د امریکا د هغو انتقادونو په وړاندې غبرګون ښودلی چې وایي د دوو هیوادونو د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. چین او روسیه دواړو دا تورونه رد کړي. د وروستی خبر د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د ختیځ اروپا هیوادونو ته د امریکا لخوا د ملاتړ د ډاډ له ورکولو وروسته د خپل سفر په دوهم پړاو کې پرون ګرجستان ته ورسید او هلته د صدراعظم گیورگی کویرش کویلی لخوا هرکلی ورته وویل شو. اوس هم قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو نظریات اورو، خو اوس پام وکړئ د ژوند رنګونو په زړه پورې محاورو ته.
د ژوند رنګونه.
نوم یې سردار شاه احسان من دی او د هیواد یو ځوان شاعر.
په پیل کې دا راته وایي چې دا شعر هر څوک ویلی سي کې ځینې خاص کسان د شعر استعداد لري.
دا د خدای ورکړه ده چې په شعر کې یو شعر الهام دی، د یو قسم نه دی چې هر څوک یاد کړي.
تاسو څو کلن یې نه شعر ویلو ته پیل وکړ او لومړی شعر به کوم و؟
ډېر ماشوم وم، تقریبا په اووم صنف کې شپږم صنف کې وم، څوارلس کلن وم چې شعر ته مخه کړه. لومړی شعر مې په یاد نه دی، خو د هغې وروسته مې ډېره شاعري کړې دی، اوس شمار نه وتلې دی.
کوم شعر تاسو خپل ډیر خوښ ده؟
ټول شعرونه مې خوښ دي خپل.
اوس که تاسو زوایم چې له خپل شعرونه یو شعر ته وایي، کوم برته وایي؟
ستا د خاطره ستا د پاره وزم، ستا له دې کلي له دې خاره وزم، ژبه دې بنده بنده کیږي ولې، زه ستا د مینې له اقراره وزم، اخر ورځ د میخانه کې ساقي نشه پرېږدمه له خماره وزم.
درته ویلې سې دا شعر مو څه وخت اول ویلې؟
دا خو د شاعر هغه خپل احساسات هغه په شعر کې معلومي، او دا راز چاته نه وایم چې ولې مې وویل. شعر هغه دی چې اورېدونکو زړه ته پرېوځي او خپل ځان پکې وګوري.
داسې مې سوي چې کوم شعر تاسو در یاد سوی تر څو قلم خاص پیدا کوي بیرته مې سوي؟
یاره نه داسې به نه وي شوي، ځکه چې زیاتره وخت شاعر سره باید قلم او کتابچه په جیب کې وي.
تاسو که درته وایي تر اوسه څو کتابونه چاپ شوي، څومره شعر تاسو آماده لري چاپ ته؟
د ټولګو په شمار مې شاعري کړې ده، البته تر اوسه مې کومه شعري ټولګه نه ده چاپ شوې، خو نږدې وخت کار مې شروع کړی دی، ډیزاین شوی دی، انشاءالله په نږدې وخت کې به راوځي.
که دا مرکه دې تاسو په یو بل شعر خلاصه کړو څنګه به وي؟
دا شعر به تاسو هم چې رانستا د پاکې مینې کوم مضمون پاتې شي، د زړه ارمان مې پوره نه شي، ځیګر خون پاتې شي، دومره بی وسه بی اسری شم، په خپل ځان وژړم لکه یو څوک چې امتحان کې د پونتون پاتې شي، منتخب خلک د ملت چې شي په بډو اخته، په هغه ملک کې هغه خلکو نسمون پاتې شي، چیرته قانون چې د قانون واکمن په خپل پروري، هلته به څنګه عدالت انصاف قانون پاتې شي، بی وسه خلک یو، په چا مو وسه نه رسیږي، زړه مو په زړه کې چوي، خروغ ترینه لړمون پاتې شي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري چې د سهار له وو د ماخزیګر تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د ماخزیګر په وو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماخزیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو، او د سهار له وو د ماخزیګر تر وو ازادۍ رادیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي.
تاسو لا پیغامونه نه
نظام منګل يم د جنشل یو تنو سیدون کای حالات خدا سې دي چې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. یو کلینیک د خلک د شي زیاتې روغتیاي ستونزې لري، مثلا صحیح ولادي ستونزې لري، نور لارې تړل شوي دي، خلک ډېر په تکلیف دي، غلطه یو وړکی کارګوټی دی، د قانون دی هغه هم تړل شوي دي، یعنې خلک دې ته لاسرسی نه لري چې هلته لاړ شي سودا راوړي او څه وخوري وچکي. دلته په جنگ کې دوه خلک واړه خلک پاتې دي، څوک چې د کور نه د باندې تللي دي، مثلا نور شرناو ته تللي دي، بلې خوا تللي دي، هغه خپل ولسوالۍ خپل کورونو ته نشته تللی، او د کورونو خلک هلته نشته تللی. دلته جنگ روان دی او مارې په ټپه ولاړ دی، روغتیایي کلینیکونه بند دي، حتی د کرنه بند دي، یعنې بېخي خلک په بد حال دي او هېڅ څیز ته لاسرسی نه لري.
قدر منوریدونکو، ل تاسو له د نظریاتو سره د دې خبري مجلې پای ته رسیدو. قدر منو د دې په راتلونکو نیم ساعت کې د ازادۍ رادیو یو بل نیم ساعت خبري مجله لرو، چې په هغه کې به هم تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه واوري او خبرونه هم لرو، چې البته په دې خبرونه کې ستاسو کوربه سلطان محمد سرور دی.